الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
راہ خدا پروگرام جو ہر ہفتے کو ایم ٹی اے پر شام کے وقت
دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالی بنصر العزیز دا کال 2014 فروری د میاشتی پوما نیٹا دا بیت الفتوح لندن نا ارشاد فرمائلے وا. دل تب دا خود بے پختو ترجمہ دا احباب پا خدمت کے بران دکھا. پروگرام رازی چھے پک زمون عالمان او مربیان پر مختلف موضوعات خبریں کئی اور دا ٹیلی فون پر ذریعہ نیک پنیغا پختن معاون کی گی چپا کے غیر احمدیان ہم سول نہ کئی. تیر خالی چکم پروگرام شوے دے دھاغے یا برخا کتو مکمتم ترلا سے شوے وا حاغ وقت یو غیر احمدی سوال اڑان دے شوے وو او سوال د حضرت مسیح موعود علیہ السلام یو الہام بارک وو بلکہ یو رنگ اعتراض کولو. تمہید ہم دا سکتر لے وو چھے قرآن مجید دا خدای کلام دے او آغین پس حدیثوں نے دی بیا ام دا غشان دا زبرگان و مشران و کلام دے دا طول چمم گورو نو یو ربط پکیخ کاری او بیا دا الہام اڑان دے کو چھے پدے کی ربط نشتا یا مونگ پہ پوشی ہوئی نہیں ہوں. نو بہرحال دغا سوال د یو اعتراض رنگ لرلو او کد پختن کہ ان کی نیت د اعتراض نم وو نو د سوال لے جائے دا سوا چھے اعتراض کرے دو. الہم دا وو چھے 10 دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں اللہ ان نصر اللہ قریب فی شائل مقیاس او بیا مخ کے یا وبر خب انگریزہ کے وچی دین ویل یو گو ٹو امرتسر. جواب ورکون کی پخپل انداز کی ردے سوال یو مختصر جواب ورکڑے ہو خو زدہ گنم چی ردے کم تفصیل دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خپل لفظوں کے موجود دی ضروری دا چہاغ دے بیان کریشی. زکا چھے نور اعتراض کون کی یا کم علم لرون کی زمون ظلمو باندھ چرتا داد پختن کون کی انداز سے اثر ہونا کی یا بیا کی دیش چدا ہوئی نور تفصیل پکار ہوئی پر راہ ہدا کے داغ شان سولنے چکم غیر احمدیان کئی داغوئی جواب نے زمون عالمان ہما کا وقت پر کی او یا بیا کا زن وقت جواب کا دا تفصیل تقاضا کئی نو پا بل پروگرام کی ہاگا جواب ورکریشی. نو زکا دا دے خبر ساجد نشتا چی کم سوال یا اعتراضم چی پورتے کی گی نو دا غی جواب دز پخپلا خطبہ کے ورکو شروع کم. دا دے سوال تفصیل زکا بیانوم چھے تیرو ڈیرو جمعو راسی چھے دا خطبو کما سلسلہ جاری وا ہائی کما دام ویلی وو چھے زمون ایمانونا زیتاولو لپارا او دا غیارو خلے ٹپاولو لپارا دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نشانونا او دا خدای پاک تائیدات پا دمرا لوی شمیر کی مون سرے دی چھے دشمنان دا غی لسم برخ ہم نلے ری او دا لکم خبری یا الہام پورا دا ٹو کی کوشش غتن کرے دی دا غی ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر براہین احمدیہ کی دا خپل یو نشان پر طور کرے دے ام دا غشان پر تذکرے کی ہم دا دے ذکر شتا او دا ذکر التخب پر تفصیل شوے دے. بارحال دا کم تن چھ دا بختنا کرے دا دا غا دا سوال ندا معلومے گی چھ غا دا سوال یا اعتراض پر تذکرے کی دا الہام لستو نفس کرے دے او سیاق و سبا کی یا لست نہ دے او یا الکست دغی ذکر نہ دے کرے چھ خلق پریشان کی دا مضمون پر براہین احمدیہ کی ہم تقریبا عمدہ سے دے خو اگر کتاب دا لست نہیں بھی ذکر چھے اگر یہ عمدہ سے کتاب دے چھ لست لے دا دیر توجہ تقاضا کی او زما خیال دے چھے اگر تن دا صلاحیت نہ لری بہرحال اصلی حوالہ بتاؤ سوران دیکھم دا دکال اتل سوا دو اتیام ذکر دے حضرت مسیح مود علیہ السلام فرمائی لگا مدہ مخ کی یوزل دا پیسو اجت را پک شوے وہ او دا دا آریا کم خلق چی مونگ سر کینی پاسی اغوی زما دا آغا اجت نخ خبر وہ نزکا بے اختیار مزرک کی دا جوش پیدا شو چھ مشکل کو شائل پارا دا خدای پاکتا دعا وکم خدای پاکتا دعا پکار دا او دا سے دعا چھ قبولیت یو طرف تا زمون تکلیف ختم کی او بل طرف تا دا مخالفن لپارا دے ہم دا دا خدای تائید یو نشان جور شی دا سے نشان چھے داخلے کی دا صداقت گواہان شی نو ما ورس میں دعا کا خدا پاک نے میں دا وختل چی ہاغا دے دا نشان پتور دا مالی امداد بارے کی اطلاع را کی نو بیا دا الہام را توشو چی دس دن کے بعد موج دکھاتا ہوں اللہ ان نصر اللہ قریب فی شائل مقیاس then will you go to Amritsar یعنی لس روز پس پہ پیسے راشی وسیم اسلام پخبل دا تشریف فرمائی چی لس روز پس پہ پیسے راشی دا خدا لخوا دا امداد را رسدو وقت جخت دے او لکه څنګه چې اوخه خپل لکه کله اوچته کی نو د ماشوم د پیدا کېدو وخت جخت شوی وی نو وی چې همداسې د خدای پاک له طرفه د امداد را رسېدو وخت هم جخت دی او بیا دا فکر په انګریزی کې ده چې لس ورځو پس کله چې پیسې ضرور سي نو بیا به ته امرتسر ته ځې نو لکه څنګه چې په دې پیشنګوئی کې فرمایل شوی دی نو مغا شان دا اندوانو او یعنی دا برا ذکر شویو آریانو پا مخی دا طول واقعیو شو یعنی دا پیشنگویا مطابق تر لس روزو پوری چرتنا یوا کسیرا نوارا غلی خو لس روزی چی تیری شونو پا یو لسم اورز دا راول پندینا دا بندوبست دا محکمی سپریٹنڈنٹ محمد افضل خان صاحب یو سلو لس روپے راواز دولی او شل روپے یو بل زین راغلی او بیا د پیسو د راتلو سلسله داسې شروع شوه چې په حق له هیڅ قسم امید موجود نه وو او هم په هغه ورځ یعنی کله چې لس ورځې تیرې شوې او په یولسمه ورځ د محمد خان صاحب غیر له طرفه چې پیسې راغلې وې د امرتسر سفر هم را پیښ شو ځکه چې د امرتسر د وړوکي عدالت له طرفه یوې ګواهۍ لپاره د دې عجز په نامه هماغه ورځ د احضار نوټس راغلی وو نو دا د دې الهام پورا سوا او دا پس منظر وو د دې نور وضاحت هم یو بل ځای کې په یو بل حواله حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دی چې په کې دې نه علاوه د یو بل نشان اظهار هم شوی دی هغوی فرمایي لږه موده شوی ده چې نور احمد دومره یو تن چې حافظ هم دی او حاجی هم بلکې کېدی شي چې لږ ډېر په عربی هم پوهېږي او د قرآن واز هم کوي او خاص په امرتسر کې اوسیږي اتفاقا په خپل درویشانه حل کې سره چې کولو نه دلته راغلو اتفاقا په خپل درویشانه حل کې سره چې کولو نه دلته راغلو او چونکه موږ سره غي سارو نو زکه په دې عجز هغه خپل هغه غلط راځي چې هغه د الهام باره کې لرله په خپل په مدیانه تور سرګند کړل نو زما زړه پیډر خفه شو د غلط دی رائے حوالہ دادا چې دغه سړی استاد وو مولوی صاحب چې په برای نعمت کې ذکر شوی دی او حضرت مسیح موعود علیہ السلام نامه ورکړه ده. هغه بداول شي هغه د اولیاء د الهامات مبارک شکل لري. دا نور احمد صاحب هم د هغه مولوی صاحب نه متاثر وو. نو دا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوي چې الهام مبارک چې هغه ته شکونه وو نو په معقولی طور هغه پوئے پریشو پوئے پریشو خو پاگل سے سرو نشو او آخر خبر دے تو رسیدہ چما مسیح اسلام وچ ما خود طرف تے توجہ کا او بیا دم بیا مدہ فیصلہ وشو چ خدا پاک تے دعا کم او دا پیشن گوئے دے ظہور نمخ کے بہ خبر کم یہ غتن بہ خبر کم چ خدا تے بدعا کوم نو کی دی شي چې هغه دعا قبول شي او خدا پاک صدا سے پیشنگوئی ظاهره کی چې ته به په خپل سترګو وینه. نو د قادر خدا په دربار کې مې هغه شپه مسیح اسلام فرمایي چې د قادر خدا په دربار کې مې هغه شپه دې مطلب لپاره دعا وکا او سحر وخت لا ته په کشفي نظر یو خط خودلې شو چې یو تن پر دا کرا لګلې دی او په هغه خط باندې په انګریزي ژبه کې دا لیکلي و چې آی ایم کولر او په عربی کې لیکلی و چې هاذا شاهد النزاغ او دا الهام حکایتن د لیکون کې له طرفه راته هم القا شو او بیا هغه حالت ختم شو. چونکې دا خاکسار د انګریزي ژبې نه بیخي خبر نه دی نو ځکه مخکې مې سحر وختي میاں نور احمد صاحب دې الهام کشف نه خبر کړل یعنی مغه تن چې چا د اولیاو د الهاماتو باره کې شکونه لرل نو فرمائی چې هغوی لمې د دې الهام او کشف اطلاع ورکا او د راتلونکي خط نه مې خبر کو او بیا هم هغه وخت د یو انګریزي خان نه مې د هغه فکرې مطلب تپوسو کو نو معلومه شو چې د دې مطلب دی چې زه جګړه کوونکی یم. نو دې مختصر فکرې نه دا یقینا معلومه شو چې د یوې جګړې باره کې څه خبر راځي او هاذا شاهد النزاغ یعنی د خط لیکون کې له طرفه چې دا دویمه فکره کومه لیکل شوې وه د هغې مطلب را باندې دا څرګند شو چې خط لیکون کې به یوې مقدمې کې شهادت باره کې هغه خط لیکلی وي. نو یې هغه ورځ حافظ نور احمد د باران د لاسه امرتسر تلو نه پاتې شو او حقیقت دا دی چې د یو آسماني سبب د لاسه د هغوی داسې پاتې کېدل هم د دعا د قبولیت یو خبر وو چې هغه دی لکه څنګه چې خدای پاک تخواست شوی وو د پیشنګوی ظهور په خپلو سترګو وګوري. نو د دغو ټولو پیشنګویانو مضمون هغوی ته واورولی شو او ماښام د هغوی مخامخ د امرتسر نه د پادری رجب علی صاحب چې د سفیر هند نومې مطبخانې د املاکو محتمم دی د هغوی له طرفه یو رجسټر شوی خط را ورسېدو چې تینا معلومه شوه چې پادری صاحب په خپل یو کاتب چې د دې کتاب کاتب هم دی په عدالت خفیفه کې نالش کړی دی او دا عاجز یې د هغې واقعې ګواه ګرځولی دی او هغې او هغه خط سره یو سرکاري هزارنامه راغلی وه او دا خط را رسېدو نه پس د الهام هغه فکره چې هاذا شاهد النزاغ چې مطلب دا دی چې دا گواه به تباہی جوړه کی په دغو مانو معموله وګڼلی شوه چې د محتمم صاحب په زړه کې دا کامل یقین مرکوز وو چې د دې عاجز شهادت چې ټیک ټیک او د واقعې مطابق به وي د خپل طاقت او د صداقت په وجه او دې سره سره د خپلې معتبرۍ او د قدر په وجه به په بل فریق تباہی جوړه کی یعنی دا به داسې گواهی وي چې صداقت بم لري قدر به هم کېږي او ښه مضبوطه بم وي. نو ځکه د حضرت مسیح موعود علیه السلام به چې کم بیان وي هغه به په هر لحاظ بل فریق لپاره تباهي جوړه کړي. نو په دې نیت ذکر شوی محتمم صاحب دې عزیز له د گواهی ورکولو تکلیف هم راکو او اعزارنامه هم جاری کړله او د اتفاق خبره ده چې په کومه ورځ دا پیشنګوئی پوره شوه او د امرتسر سفر را پیښ شو هماغه ورځ د وړومبی پیشنګوی د پوره کېدو ورځ وه. نو هغه وړومبی پیشنګوی هم د حافظ نور احمد صاحب مخې ته پوره شوه یعنی هماغه ورځ چې د لسو ورځو پس یو لسمه ورځ پسیم راغله او د امرتسر سفر هم را پیښ شو. فالحمدلله علی ذلک. نن د نشانونو په هکله ما دومره ذکر کول غوښتل او دام لکه څنګه چې ما ویلي وو د رای هدا پروګرام کې چې کومه پوښتنه شوې وه د هغې په وجه دا ذکر وشو. انشاءالله مخکې به د نورو نشانو ذکر هم کیږي. دې نه پس به زه د خپل جومات عملی حالت باندې کې چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام فکر وو د هغې یو څو حوالې به وړاندې کوم او هغې نه مخکې به د هغوی نصیحتونه او توقعات وړاندې کوم. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت المهدی کې یوه واقعه لیکلې ده، هغه به بیانوم. د خدای پاک په جماعت احمدیه باندې دام یو ډېر لوی فضل او احسان دی چې کلم د خلیفه لخوا د یو مضمون طرف ته توجه وشي او که هغه د یو اصلاح اړخ وي نو د جماعت یوه لویه برخه د اصلاح طرف ته پام وکړي او د دې اندازه ماته د خطونو نم کیږي. او بیا ځینې مددګاران چې خدای پاک خلافت ته ورکړي دي هغوی هم د خپل یاداش مطابق حوالې روباسي او راویلېږي. او دا حوالې که مخکې مونږ لوستیم وي خو د نظرونو نه پناه شوي وي، نو د سیرت المهدی دا کومه حواله چې به زه ستاسو ته لولم چې پکې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل فکر اظهار فرمایلی دی، دا ماته زمونږ یو مربی صاحب را لېږلې ده چې تاسو په خپلو خطباتو کې د عمل اصلاح اهمیت بیانوي لګیایي، نو یوه حواله د حضرت مسیح موعود علیه السلام به تاسو ته وړاندې کړم چې د دغه فکر اظهار پکې شوی دی. خدای پاک دې دوی لم جزا ورکړي. دا حواله دارنګ ده، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت المهدی کې بیان کړې ده چې بیان کړه ماته حضرت مولوی سید محمد سرور شاه صاحب چې یو ځل د یو کار په سلسله کې میر صاحب یعنی میر نصر نواب سره د مولوی محمد علی صاحب سره اختلاف راغلو. میر صاحب خفه شول او دننه لاړل او حضرت صاحب خبر کړل چې داسې اختلاف شوی وو، د غصې اظهار یې وکړو. مولوی محمد علی صاحب چې خبر شو نو هغوی حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام طرز وکړو چې موږ دلته ستاسو دربار کې حاضر شوی یو چې دلته پاتې شو نو د دین بس خدمت وکړو، خو تاسو د چې زموږ شکایتونه داسې لېږلې کېږي نو تاسو هم انسان یې، نو ممکنه ده چې ځینې وخت ستاسو په زړه کې به هم زموږ له طرفه څه خبره راشي، نو په هغه صورت کې به موږ ته د قادیان ته د راتګ په د قادیان ته د راتګ فائدہ کې دوه پزې به الټا نقصان وشي. حضرت صاحب فرمایل چې میر صاحب ماته سویلی خو وو، خو هغه وخت زه خپلو فکرونو کې دومره مصروف وم چې قسم دې په خدای چې زه خبر نه یم چې میر صاحب څه وویل او څه ونه ویل. بیا هغوی وفرمایل چې د یو څو ورځو راسې یو خیال زما زړه کې داسې په زوره پیدا کیږي چې بل هر خیال یې زما نه ورک کړی دی. دا خبره په ډېر غور د اورېدو ده، نو هر وخت که ناست یم که پاسم هم هغه خیال زما وړاندې وي. زه چې بهر خلکو سره ناست یم او څوک ما سره خبرې کوي نو هغه وخت هم هماغه خیال زما په دماغ کې چورلي او هغه تن به دا ګڼي چې زه د هغه خبره اورم، خو زه په خپل خیال کې مصروف یم او چې کور ته لاړ شم نو هلته هم همدغه خیال ما سره وي. نو نن سبا دا یو خیال زما په دومره په زور زما په دماغ غلبه کړې ده چې بل څه خیال لپاره یو ځای نه دی پرېښی. او هغه خیال څه دی؟ هغه دا دی چې زما د راتګ اصل غرض څه دی؟ دا چې د رښتونی مؤمنانو یو داسې ډله د تیاره شي چې په خدای حقیقي ایمان لري، هغه سره حقیقي تعلق وي، اسلام یې خپل شعار کړی وي او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په اسوه او د اسلام او د تقوا په لاره دی روانه د تقوا په لاره دی روانه وي او د اخلاقو اعلی نمونه دی قائم کی چې بیا د داسې ډلې په ذریعه دنیا د هدایت بیا مومي او د خدای پاک منشا دی پوره شي. نو کدا غرض پورا نشو نو کدا دلیلونو او د براهینو په ذریعہ مونږ په دشمن غلبه وکا او که هغوی راو پرسول اینی که فتح بیا مونتا نو زمونږ دا صفتح به اس فتح نه ای ځکه چې که زمونږ د بعثت اصل غرض پورا نشو نو مطلب به دا وي چې زمونږ ټول کار ضایع لاړو خو زه دا ګورم چې د دلایلو او د براهینو د فتح نښانونه خو په ښه څرګند ډول ظاهرېږي او دشمن هم اوس خپله کمزوري محسوسوي خو کم چې زمونږ د بعثت اصل غرض دی د هغې باره کې تر اوسه زمونږ جماعت کې ډېر کمی دی او دې طرف ته ډېر پام پکار دی نو دا هغه خیال دی چې نن سبا زه ناقلاره کړی یم او دومره را باندې غالب دی چې یو وخت مې نه پرېږدي نو دا هغه درد و چې هغوی پې ناقلاره وو په مختلفو وختونو کې هغوی جومات ته نصیحتونه فرمایلي دي چې یو احمدي ته څنګه کېدل پکار دي د هغوی نورو کتابونو نه علاوه د ملفوظاتو چې د هغوی د مجلسونو رپورټونه دي د هغوی هم لس جلدونه دي او په لس وړو کې چې کوم یو هم تاسو راواخلي نو په هر ځای کې هر مجلس کې د جومات نه چې کوم د هغوی توقعات دي جومات ته د نصیحتونو او د عملی حالتونو د بدلون مضمون پکې بیان شوی دی په مختلفو حوالو په مختلفو زاویو نو یو څو اقتباسات به دا وخت تاسو ته وړاندې کړم یو ځای کې هغوی فرمایي د جومات خلکو ترمنځ اتفاق او مینې باره کې ما مخکې ډېر ځل خبرې کړې دي چې تاسو یو بل سره اتفاق ساتئ او یو ځای اوسئ خدای پاک مسلمانانو له عمده تعلیم ورکړی دی چې یو ځای اوسئ ګینې نو طاقت به ټول ختم شي په مونځ کې یو بل سره د جغت ادرېدو حکم عمدې لپاره دی چې یو بل سره اتحاد د مسلمانانو قائم وي د برقي طاقت په شان د یو نیکی به بل ته انتقال وکړي که اتحاد نه وي او اختلاف وي نو بے نصیبه به پاتې شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې یو بل سره مینه کوي او بل لپاره غایبانه دعا کوي اوس موږ ته پکار چې لږ جاج واخلو چې څومره خلک دي چې نورو لپاره غایبانه دعا کوي فرمایي چې یو تن چې غایبانه دعا کوي نو فرشته وایي چې تا لپاره دې هم همداسې وشي څومره د اعلی درجه خبره ده که د انسان دعا منظوره نه شي نو د فرشتې خو به منظورېږي نو زه نصیحت کوم دا ویل غواړم چې یو بل سره ستاسو اختلاف نه دی په کار فرمایي چې ما هم دو مسلې ځان سره راوړي دي وړومبی دا چې د خدای پاک توحید خپل کوي او دویمه دا چې یو بل سره د مینې او د همدردۍ اظهار کوي هغه نمونه وښایي چې د اغیارو لپاره کرامت شي همدغه دلیل وو چې په صحابه کې به پیدا کېدو کنتو مادان فلف بین قلوبکم یاد لري چې تالیف یو اعجاز دی یاد لري چې تر څو تاسو داسې نه شئ چې څه ځان له خوښوئ هماغه هم خپل ورور لپاره هم خوښ وي نو زما جومات کې به شامل نه یې او داسې خلک به په مصیبت او په بلا کې گیر وي او انجام به ښه نه وي نو یاد لري چې د بغض لري کېدل د مهدی علامت دی او دا علامت به ولې پوره کېږي دا ضرور به پوره کېږي تاسو صبر ولې نه کوئ لکه څنګه چې طبي مسله ده چې د بعض کارونه چې بعض کارونه په بعضو امراضو کې چې ختم نه کړی شي نو مرض هم نه ختمیږي نو زما وجود نه به انشاءالله یو صالح جماعت پیدا کېږي د یو بل سره د عداوتونو وجه څه ده بخل رونت خودپسندي او جذبات داسې ټول خلک به د جماعت نه لرې کم چې کم په خپلو جذباتو قابو نشي بیا منتی او یو بل سره په مینه او په محبت او په ورورولۍ نشي اوسېدی کم خلک چې داسې دي اغوی دی یاد لري چې اغوی د یوسف رزم المانه دی تر سوچې خنمونه نوی وړاندې کړي د بل چا په وجه ز په ځان اعتراض نه خستل غواړم دا ستن چې زما په جماعت کې دی خو عمل زما د مرزه مطابق نه دی دا غو مثال لکه د وچ خاخ دی د پرې کولو نه بغیر بل علاج نشته وچ خاخ زرغون خاخ نه اوبه خو اخلي خو هغه اوبه هغه زرغونولی نه شي بلکې د هغې په وجه هغه بل خاخ هم ضایع شي نو ویرېږئ چا چې خپل علاج نه کړو هغه به ما سره پاتې نه شي دا حواله مونږ مخکې ډېر ځله اورېدلې دي دا حواله مونږ مخکې ډېر ځله اورېدلې ده او لوستې ده خو هغې حوالې سره چې یو ځای وګوري چې کوم کې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل درد اظهار کړی دی چې ډېر ورځو راسې د جومات د عمل اصلاح نه علاوه بلې یوې خبرې طرف ته زما پام نشته نو بیا یو خاص فکر پیدا شي بیا دې باره کې چې کوم وخت یو تن یو ریښتونی مومن بلل کېدی شي هغوی فرمایي زه ښه واضح تاسو ته دا وایم چې تر څو هرې خبرې کې خدای پاک مقدم نه شي او تر څو په زړه کې چې نظر وکړي او دا ونه ګوري چې هغه هم ستاسو دی تر هغې هیڅوک کم ریښتونی مومن نه شي بلل کېدی داسې تن خو صرف مومن یا مسلمان معروفی دی شي یعنی لکه څنګه چې چوریانو ته مسلی یا مومن ویلی کی خو مسلمان هماغه دی چې د اسلم وجهه لله مصداق وي وجه مخ ته وي خو د دې اطلاق په ذات او په وجود هم وي نو چا چې خپل ټول طاقتونه د خدای مخې ته کېښودل هغه مستحق دی چې ریښتونی مسلمان دی وبللی شي یوه خبره راته یاده شوه چې یو مسلمان یو یهودی اسلام طرف ته راوبللو چې مسلمان شه خو پخپل هغه په فسق و فجور کې مبتلا وو یهودی هغه مسلمان ته وویل چې هغه فاسق مسلمان ته وویل چې مخکې ځان ته وګوره صرف په دې مه ویاړېږه چې ته مسلمان بللی کېږي خدای پاک د اسلام مفهوم غواړي صرف نامه او لفظ نه بیا هغوی فرمایي چې یاد لري چې تش د لفظونو او د ژبې طاقت هم نشي پکارې دی تر څو چې ورسره عمل نه وي تشې خبرې د خدای مخې ته هیڅ وقت ځکه خدای پاک فرمایلی دي چې کبره مختر عمدالله ان تقولو ما لا تفعلون بیا فرمایي چې که تاسو د اسلام خدمت کول غواړي نو مخکې په خپله تقوا او طهارت خپل کوي فرمایي چې صابرو ورابطو په قرآن شریف کې د سورې آل عمران آیت دی لکه څنګه چې د دشمن په مقابله کې په سرحد اسونه په کار ته چوي چې دشمن د حد نه بار ونه ځي همدغه شان تاسو هم تیار اوسئ اسره چې دشمن د سرحد نه بار شي او د اسلام نقصان وکړي ما مخکې دا خبره بیان کړې ده چې که تاسو د اسلام حمایت او د اسلام خدمت کول غواړي نو مخکې په خپله تقوا او طهارت خپل کړئ چې په دې تاسو په خپله د خدای پاک د حفاظت مضبوطې قلعې ته راشئ او د هغه د دین د خدمت شرف او استحقاق تاسو ته ترلاسه شي تاسو ګورئ چې د مسلمانانو بیرونی طاقت څومره کمزوری شوی دی قومونه هغوی ته په نفرت او په حقارت ګوري او نن سبا خو چې موږ ګورو نو دا حالت له مخکې نه هم زیات دی نو فرمایي چې که ستاسو اندرونی او قلبي طاقت هم کمزوری شو نو بیا خو دا وګڼئ چې بیخي ختم شوی خپل نفسونه تاسو داسې پاک کړئ چې قدسي قوت هغوی کې انجذاب وکړي او په سرحدونو ولاړ اسونو غوندې دی هغوی مضبوط شي او ستاسو محافظان شي د خدای پاک فضل همیشه متقیانو او راستبازانو سره وي خپل اخلاق او اطوار داسې ونه ساتئ چې اسلام باندې ترې صداغ راتلی شي د بدکارانو او د اسلام په تعلیم عمل نه کوونکي او مسلمانانو د لاسه په اسلام داغ راځي لکه څنګه چې یو مسلمان چې شراب وسکي او روان وي ځای کې کیک کوي پټکې په غاړه کې پروت وي په ډیرانونو په غڼو کې پریوزي را پریوزي پولیس نه وهل خوري هندوان عیسایان ورپورې خاندي نو دا د شرع خلاف چې د هغه کمکار وي د هغې په وجه صرف د هغه تصدیق ونه شي بلکې درپرده د هغې اثر د اسلام نفس پورې رسي. نو زه چې داسې خبرې اورم یا د جیلخانو رپورټونه ګورم په دې مې زړه سخت خفه شي چې څومره مسلمانان دي چې د خپلو بد اعمالو د لاسه داسې ادبونو سره مخ دي. زړه مې ناقلاره شي چې دا هغه خلک دي چې صراط مستقیم لري خو د خپلو بد اعتدالو په وجه صرف دا نه چې د ځان نقصان کوي بلکې اسلام پورم خلک خندوي. مطلب مې دا دی چې خلک ځان ته مسلمانان وایي او بیا داسې ممنوعاتو او منحیاتو کې مبتلا شي چې صرف په ځان نه بلکې اسلام هم مشکوک کی. نو خپل کړه وړه خپل اتوار داسې ساتي چې کافرانو ته په تاسو د نقطه چینی چې په اصل کې په اسلام نقطه چینی وي اډو موقع ترلاسه نه شي. نو نن سبا چې کوم اعتراضونه کېږي هغه هم دا دی چې که دا د اسلام تعلیم دی نو بیا د مسلمانانو عمل د دې مطابق ولې نه دی. چرته چې لاړ شي نن سبا نو همدغه سوال پورته کېږي همدغه اعتراض وي د خلکو. خو نن سبا چې کوم دا سوال نه پورته کېږي نو جماعت احمدیه ده چې خپل حالتونه به بدلوي او دا اعتراضونه به پاک کوي. دې لپاره موږ ته خپل پوره کوشش کول پکار دی. بیا هغوی د شکر باره کې فرمایي چې که شکر کول غواړي نو تقوا او طهارت به خپله وایي. ساسو اصل شکر هم تقوا او طهارت دی. مسلمان نه چې څوک پوښتنه وکړي چې مسلمان یې نو په جواب کې الحمدلله ویل دا رښتونی سپاس او شکر نه دی. که تاسو د حقیقي سپاس ګزارۍ یعنې د طهارت او د تقوا لارې خپلې کوي نو تاسو لپاره زما نو په تاسو زما دا زیری دی چې تاسو به په سرحد ولاړ یئ او هیڅوک به هم په تاسو چیرې غالب نه شي. ما ته یاد دی چې یو متعصب هندو چې جگنات نوم و هغه ویل چې کله هغه په امرتسر یا بل چېرته ځای کې چې رشته دار و نو هلته یو بل هندو اهلکار و چې پټ پټ به منظره کول یعنی هندو خو مسلمان شوی و خو ظاهره کړی نه وه او منظره به یې باقاعده کول په ظاهره هندو و. نو هغه سره رشته دار ویل چې زه او نور هندوان چې ما او نور هندوانو به هغه ډېر بد ګڼلو مونږ ټولو دا اراده کړی وه چې دا به له دې ځینه خامخا لرې کوو نوکری به ورله ختموو. نو وایي چې د ټولو نه زیات شرط زما په زړه کې وو. ما ډېر ځل د هغه شکایت کړی و چې د دا غلطي وکړه او هغه غلطي وکړه خو چا به پسې التفات نه کولو یعنی افسرانو به پې څه توجه ونه کړه. خو مونږ وایي چې پخه اراده کړې وه چې دا به لرې کوو. نو دا اراده کامیابولو لپاره مونږ ډېرې نقطې را جمع کړي او وخت په وخت به مې د پیرنګي افسر ته وړاندې کولې او صاحب به که ډېر غصه شو نو هغه به یې راوبللو خو څنګه به چې هغه ورته مخې ته شو نو ټوله غصه به یې داسې سړه شو لکه څنګه چې اور څوک په اوبو سوړ کړي. نو په معمولي طور به ورته په نرمۍ داسې خبر وکړه لکه چې د هغه اډو څه کسوړ نه وي. نو همدا خبره ده چې که تقوا وي خو دا تاسو سره تعلق وي نو بیا هیڅ درله څه نقصان نشي رسولی. دای چې کوشش تاسو ته څه زیان نشي رسولی. بیا هغوی فرمایي چې دا خبره هم یاد لري چې په هر څیز کې نفع ده. په دنیا کې وګورئ چې د اعلی درجې نباتاتو نه واخله تر چنجو او مګو پورې یو سیزم داسې نه دی چې انسان لپاره د فائدې نه خالي وي. دا ټول سیزونه که د ځمکې دي او که د اسمان ټول د خدای پاک د صفاتو نښې او سورې دي. او چې په صفاتو کې دومره نفع ده نو بیا لږ سوچ وکړئ چې په ذات کې به څومره نفع او سود وي. یعنی دا خو صفات دي خو که د خدای پاک ذات سره تعلق پیدا کړو نو څومره فایده به په دې وشي. نو دلته دا خبره مې یاد ساتل پکار ده چې د دغو سیزونو نه ځینې وخت انسان ته نقصان هم رسي. نو دا نقصان د انسان د خپلې غلطۍ یا د فهم د کمۍ د لاسه کېږي. یعنی دې لپاره نه چې د دغو سیزونو بنیاد کې څه نقصان دی بلکې د انسان خپلې غلطۍ یا د خطاکارۍ د لاسه ورته داسې څه نقصان رسي. همدغه شان موږ د خدای پاک د ځینو صفاتو باره کې علم نه لرلو په وجه تکلیفونو او مصیبتونو کې مبتلا شو. گینه نو خدا په ټول رحم او کرم دی. دنیا کې د تکلیفونو او د رنځونو راز عمده دی چې موږ په خپل لاس د خپل د فهم غلطۍ او د علم د قصور د لاسه مصیبتونو کې ګیریږو. دا سوال خلک اکثر کوي چې مصیبتونه ولې راځي. نو مصیبتونه زموږ د خپلو غلطو د لاسه راځي. نو په دغو صفاتي سترګو موږ ګورو چې خدا پاک رحیم دی، کریم دی او حد نه زیاد د قیاس نمبر نافع هستی ده. فرمایي چې د دغو نفعو نه زیاته برخه هماغه تن ترلاسه کولی شي چې څوک د هغه هستۍ زیات جوخت وي، او دا درجه هماغو ته ترلاسه کیږي چې متقیان بلل کیږي. هغوی ته د خدای پاک په قرب کې ځای ترلاسه شي. څنګه چې یو متقی خدای پاک ته جوختیږي، نو یو نور او هدایت هغه ته ترلاسه کیږي چې د هغه په معلوماتو او په عقل کې یو خاص قسمه رڼا پیدا کی. او څومره چې ته لرې کیږي، نو یو تباه کوونکې تاریکي د هغه په زړه او په دماغ قبضه وکړي، ان تر دې چې هغه د سمن بکمن امید فوملا یارجون مزداق او د ذلت او د تباهۍ مورد شي. خو د هغه په مقابله کې چې چاته نور او رڼا ترلاسه شوې وي، هغه انسان د اعلی درجې راحت او عزت بیا مومي. خدای پاک په خپله فرمایلی دی چې یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. یعنی هغه نفس چې اطمینان دې بیا مونته دی، او دا اطمینان ورته خدای پاک سره ترلاسه شوی وي. ځینې خلک چې په حکومت ورته په ظاهره اطمینان او سکون ترلاسه شي، ځینې په مال او په عزت ماڼه او مطمئنه شي، او ځینې خلک چې خپل ښکلي او خیار ماشومان او مددګاران ګوري، نو په ظاهره مطمئنه بلل کیږي. خدا خوندونه او د دنیا چې قسمه قسم کم لذتونه دي، دا انسان ته ریښتونی اطمینان او ریښتونی تسلي نه شي ورکولی، بلکې یو قسمه ناپاک حرس په انسان کې پیدا شي او دغه تنده نور هم زیاته کی. د استسقا د مریض غوندې د هغوی تنده اډو سړیږي نه، ان تر دې چې دوی پې مړ شي. یعنی دنیادار صرف دنیا پسې وي او آخر مړ شي. خو دلته خدای پاک فرمایي چې کم نفس خپل اطمینان خدای پاک یو مونتو، نو دا درجه بنده لپاره ممکنه ده. نو هغه وخت هغه خوشحالي که دنیاوی مال و منال، دنیاوی حشمت او جاه و جلال هم ورسره وي، نو بیا هغه خدای پاک سره خپل حقیقي خوشحالي تړلې وي. دا زر او جواهر او دا دنیا او د دې کارونه هغه لپاره د ریښتونی راحت وجه نه وي. نو تر څو چې انسان راحت او اطمینان خدای کې بیا نه مومي، نجات نشي بیا مونته. ځکه چې نجات هم د اطمینان مترادف یو لفظ دی. بیا وی فرمایي چې د نفس مطمئنه نه بغیر انسان نجات نشي بیا مونته. دیواره کې فرمایي چې ما ځنه داسې خلک لیدلي دي او د اکثرو حالات مې ملوستي دي چې په دنیا کې ورته هر قسم مال او دولت د دنیا د دروغو لذتونه او هر قسمه نعمتونه اولاد او احفاد ورته حاصل وو، خو چې د مرګ وخت راغلو او پوه شو چې اوس د دنیا نه روان دي او دا سیزونه به همدلته ترې پاتې شي، او خبر شو چې بل جان ته اوس روان دي، نو حسرتونه او بې ځایه ارمانونه پیدا شول او یخ اسویلی یې شروع کړل. نو دام د یو قسم جهنم دی چې د انسان زړه له قرار او راحت نشي ورکولی، بلکې هغه د پریشانۍ او د ناکلارۍ په حل کې ګیر کی. نو ځکه دا خبره زما د ملګرو د سترګو نه پکار نه ده چې پټې دي شي چې اکثر انسان چې اکثر انسان د خپل اهل او د عیال او د مال په بینه یعنی په ناجایز مینه کې داسې گیر شي، یعنی مینه خو پکار ده خو ناجایز او بېځایه نه ده پکار، یعنی داسې نه چې انسان د پکې ځان بیخي ورک کړي. نو وایي چې انسان مینې کې داسې گیر شي چې اکثر د دغې مینې په جوش او په نشه کې داسې ناجایزه کارونه وکړي چې د هغوی په وجه د هغه او د خدای ترمنځ یو حجاب پیدا شي او هغه لپاره ته یو دوزخ تیار شي. هغه د دې علم نه لري، خو کله چې هغه یکدم د هغو سیزونو نه لرې کیږي نو هغه د هغې لمحې نه خبر هم نه وي، خو هغه وخت بیا په سخت بېچانۍ کې هغه مبتلا شي. په دې خبره انسان خود په اسانه پوهېدی شي چې هغه په چې هغه یو څیز سره مینه لري نو هغه څیز نه په لرې کېدو د هغې په جدایۍ هغه کې رنج او د غم حالت پیدا کیږي. دا مسله صرف مرکولی نه بلکې معقولی رنگ لري، یعنی خدای پاک چې دا فرمایلی دي چې نار الله موقدت التي تطلع على الافئده، نو دا هم د هغه غیر الله د مینې اور دی چې د انسان په زړه چې د انسان زړه پیره شي او یو حیرانوونکی عذاب او په درد کې مبتلا کی. زه به یو ځل بیا ووایم چې دا بالکل رښتیا او یقیني خبره ده چې د نفس مطمئنه نه بغیر انسان نجات نشي بیا مونته. بیا جماعت ته د نصیحت په تور هغوی فرمایي چې خدای پاک د چا پروا نه لري، خو د صالح بندګانانو یو بل سره مینه او ورورولي پیدا کوي او درندگی او اختلاف پرېږدي، د هر قسمه حزل او د تمسخر نه بېخي ځان بیل کوي، ځکه چې تمسخر د انسان زړه د صداقت نه ډېر زیات لرې بوزي. یو بل سره د عزت سلوک کوي، هر تن د خپل آرام د خپل رور آرام له ترجیح ورکي، خدای پاک سره یو رښتونې صلح پیدا کوي او واپس د هغه اطاعت ته راشي. د خدای پاک غضب په ځمکه نازلېږي لګیا دی او دې غضب نه به ما خلق بچ پاتې شي چې د خپل ټولو ګناهونو نه توبه کوي او د هغه دربار ته راځي. یاد لرئ چې که خدای خبره منلو کې ځان بوخت کړلو او د هغه د دین په حمایت کې سعی شوی، مددګاران شوی، نو خدای پاک به در له ټول خندونه لرې کړي او تاسو به کامیاب شئ. تاسو لیدلی نه دي چې کروندګر ښه بوټو لپاره د پټي نه بیکاره سیزونه لري کې او پټې په ښکلو ونو او زرغونو بوټو ښایسته کوي، د هغوی حفاظت کوي، د هر ضرر او د نقصان نه بچ کوي. خو کم بوټي او ونې میوه نه کوي او چې دل شروع شي نو مالک بیا د هغوی پروا نه کوي، چې که څوک ځناور راځي وخوري او یا که چېرته چوپ فروشي په تنور کې سوځي. نو همداسې تاسو یاد لرئ چې که د خدای پاک په جناب کې د خدای پاک په دربار کې تاسو صادقان وګرځئ نو د هیچا مخالفت به تاسو له تکلیف در نه کړي. خو که تاسو خپل حالتونه سم نه کړل او خدای پاک سره د فرمانبرداري یو پوخ لوزونه تړلو نو بیا خدای پاک هم د چا پروا نه لري. په زرګونو ګډانو چلی هر ورځ لالیږي خو په هغوی څوک رحم نه کوي. خو که یو انسان ووژل شي نو څومره تپوسې کېږي. نو که تاسو هم ځان لکه د ځناورانو بېکاره او لاپروا کو نو ستاسو حل به بیا هماغه شان وي. په کار ده چې تاسو د خدای پاک خوښو خلکو کې شامل شئ چې بیا یو وبا او یو آفت دې په تاسو د راتلو جرات ونه کړي، ځکه چې په ځمکه یو کرم د خدای پاک د اجازت نه بغیر نه شي کېدی. یو بسره چې کومه جګړه ده یا جوش یا دعوت لري هغه د منځ لرې کوي. اوس هغه وخت چې تاسو دا خبرو نه راز وکړي او اهمو او زمشانه کارونو کې مصروف شئ. فرمایي چې دا خبره د وصیت په تور یاد وساتئ چې د تندی او د سختۍ نه اچرم کار وانخلئ. همیشه خلک په نرمۍ پوهوي او جوش اچرم په کار مراولئ. بیا فرمایي چې آینده لپاره دا خبره یاد لرئ چې اچرم د ورورولۍ حقونه پرې نه دی، ګینې نو حقوق الله به هم پاتې نه شي. بیا فرمایي چې ما ته هم دا ویلي شوي دي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، خدای پاک تر هغې د کام حالت نه بدلی تر سوچ خلک خپل زړونه بدل نه کړي. دا خبرې اوریدو نه پس خو هر تن جواب لته تیار شي چې موږ مونځ نه کوو استغفار هم کوو، نو بیا ولې مصیبتونه او ابتلاګانې راځي؟ اصل خبره دا ده چې د خدای پاک په خبرو چې څوک پوه شو نو هماغه سعید وي. د خدای پاک منشا یوه وي او پوهیږي په خلک بل شان، او بیا د عقل او د عمل په پیمانه هغه کتلې کیږي. دا ټیک خبره نه ده. هر څیز چې د خپل وزن نه کم استعمال شي نو کومه فائده چې په هغې کې وي هغه فائده پې نه کیږي. مثلا یو دارو دي چې یوه توله خوړل پکار دي، نو یوې تولې په ځای که څوک یو څاڅکی هغه استعمال کړي نو آیا هغه دارو هغه لسه فائده ورکولی شي؟ او که د روټۍ په ځای څوک یوه دانه وخوري نو هغه پې مړېدی شي؟ او د اوبو ډک جام په ځای د انسان تنده په صرف یوه قطره ختمېدی شي؟ بالکل نه. همدغه د اعمالو حل دی، تر څو چې په خپله پیمانه نه وي بره نه شي تللی. دا د خدای پاک سنت دی چې موږ یې بدلولی نه شو. فرمایي، ورور سره همدردی د صدقات او د خیرات په شان ده، او دا حق د حق العباد دی چې فرض دی. څنګه چې خدای پاک روژه او لمونځ ځان لپاره فرض کړی دی، همدغه شان د حقوق العباد حفاظت هم فرض کړی دی. فرمایي چې چا همدردی پرېښوده هغه دین پرېښوده. قرآن شریف فرمایي چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، چا چې یو نفس بغیر د سوچې ووجله نو هغه لکه وړه دنیا ووجله. همداسې زه دا وایم چې چا خپل ورور سره همدردي ونه کړه نو هغه داسې دا خبره داسې دلی چې لکه چې هغه وړې دنیا سره همدردي نه وي کړې. جن سره دومره مینه مه کوئ چې ایمان پرې وبایلئ. د ورورولۍ حقونه اچرې مه پرېږدئ. کوم په دې خبره موږ پوه شو نو زموږ ډېرې جګړې جنګونه خفګانونه مقدمې ټولې ختمې دی شي. فرمایي چې یاد لري چې ټول فضلونه ایمان سره دي. ایمان مضبوط کوي. حقونه پرې کول ګناه ده. که حقونه پرې کړه ختم هم کړه نو دا ګناه ده. فرمایي چې دا جمعه چې خدای پاک یوه نمونه جوړول غواړي، که د دې دا حل وي چې پکې ورورولي او همدردي نه وي نو بیا دا خو به ډېره خرابي وشي. بیا فرمایي زموږ جماعت چې ورسره مخالفین بغض لري او دا غواړي چې دا جماعت د تباه او برباد شي، هغوی ته یاد لرل پکار دي چې د هغوی د دغه بغض نه موجود زه خپلو دغو مخالفانو سره په یوه خبره اتفاق لرم، هغه ده چې خدای پاک دا غوښتي دي چې دا جماعت د ګناهونو نه پاک وي او د خپل د عمل نیک نمونه دې وړاندې کړي. د قرآن په رښتونې تعلیم د هغوی عمل وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د هغوی فنا وي. یو بل سره هیڅ قسمه بغض و کینه د هغوی پاتې نه شي. یعنی داسې یو جماعت دی وي چې خدای پاک سره پوره او رښتونې مینه دې کوي. که یو تن په دغه جماعت کې شاملېدو نه پس هم دا غرض نه پوره کوي او په خپل عمل رښتونې تبدیلی نه ظاهروي، نو هغه د یاد لري چې هغه د دشمنانو هغه ارمان به پوره کړي. هغه به یقینا هم د هغوی په مخ کې تباه شي. خدای پاک د چا څه خپلوان نه دی او هغه نه د چا څه پروا لري. هغه خلک چې د نبیانو اولاد بلل کېده، یعنی بني اسرائیل چې پکې ګڼ شمېر نبیانو رسولان راغلي وو او د خدای پاک د زموشان فضلونو هغوی وارثان او حقداران ګرځول شوي وو، خو چې د هغوی روحاني حالت خراب شو او سمه لاره هغوی پرېښوده، سرکشي او فسق و فجور هغوی خپل کړل، نو نتیجه څه شوه؟ د ربت علیهم الذله والمسکنه مستاق شول هغوی، د خدای په غضب په هغوی پرېوتو. دا څومره د عبرت مقام دی. د بني اسرائیل حالت هر وخت لپاره یو مفید سبق دی. همدغه شان دا کام چې خدای پاک په خپل لاس جوړ کړی دی، هغه کام دی چې خدای پاک به پې لوی لوی فضلونه کوي. خو که څوک د جومات کې داخلېدو نه پس خدای پاک سره رښتونې مینه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونه او کامل اتباع نه کوي نو که هغه وړوکي وي او کلوي پرېکړې به شي او د خدای پاک د غضب نښانه به وي. نو تاسو له پکار دی چې کامله تبدیلي پیدا کړي او هغه خلک مشئ چې جومات پر بدنامېږي. نو دا هغه معیار دی چې د حاصلولو کوشش به موږ ټول کوو او پکار هم دی د تقوا په لار روانېدل، د خپلو اعمالو اصلاح کول، د خپل د ایمان معیار اوچتول. داسې معمولي خبرې نه دي، موږ د زمانې امام منلی دی. نو د هغه په ټولو توقعاتو باندې د پوره کېدو لپاره د پوره کېدو کوشش به موږ کوو. هره نیکي چې څومره وړه وي د هغه د کولو کوشش پکار دی او د هرې بدۍ نه په مکمل طور نفرت د نفرت اظهار پکار دی. پکار دی چې مینې، محبت او ورورولۍ له موږ وده ورکړو، د یو بل مددګاران شو. مله به موږ هغه خلک یو چې د بیت حق پوره کوي. خدای پاک دې موږ له دې توفیق راکړي. نن به بیا تازه د یادګیرنې په طور اسلامي ملکونو په خاص طور سوریا او مصر وغیره چې چېرته فساد روان دی، په خاص طور سوریا کې خو ډېر ظلمونه کېږي لګیا دي، د هغوی لپاره د دعا وینا کول غواړم. همدغه شان په پاکستان کې په احمدیانو ډېر ظلمونه روان دي او په هر طور هغوی د تحفظ د مدومۍ احساس هغوی له ورکړې کېږي لګیا دي. خدای پاک دې دوی ټول خپل حفاظت کې ساتي او دا کم خلک چې فتنه پردازان دي او امن بربادوي، خدای پاک دې خپل دوی زر راونی سي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ